بسم الله الرحمن الرحيم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
قدرمنو اوریدونکو نننۍ خبرونه د علي اربابي په आवाज د قران پاک د بقره د مبارکې سورې د یو سلو پنځه دیرشم او یو سلو شپږ دیرشم آیاتونو په تلاوت سره پیلو چې ورپسې یې ژباړه هم در اورو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی، او هغوی یعنی یهودیانو او عیسایانو مسلمانانو ته وویلل چې یهودیان یا مسیحیان شئ چې سمه لاره بیا مومئ. ورته ووایا چې موږ د ابراهیم د رښتونی دین پیروي کوو او هغه له مشرکانو څخه نه و. تاسو ورته ووایاست چې مونږ پر خدای ایمان راوړی او پر هغه کتاب چې زمونږ پر پیغمبر او پر هغو کتابونو هم چې ابراهیم، اسماعیل، اسحاق او یعقوب او د دوی اولادونو ته رالیګل شوی دی، او پر هغو کتابونو هم چې موسی او عیسی ته رالیګل شوی وو، او پر هغو ټولو کتابونو چې نورو پیغمبرانو ته د خپل رب لخوا ورکړل شوی وو. مونږ د دوی ترمیاز هیڅ فرق نه کوو او د خدای حکمونو ته مو غاړه یخی ده.
د تهران ریډیو عزت من اوریدونکو، زموږ سلامونه ومنئ. نن د جمعې مبارک ورځ د 1399 هجری لمریز کال د کب د میاشتې لومړۍ نیټه ده، چې د 1442 هجری قمری کال د رجب المرجب د میاشتې ومه او د 2018 میلادي کال د فروری د میاشتې 19 نیټه کیږي. خوږو اوریدونکو، تاسو په دغه خپرونه کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره درته اورو چې د اټومي تړون په هکله د امریکا دوه ګونه او مخالف ګامونه نومیږي، بیا به د ایران سیل 19 پروګرام درته وړاندې شي، او په اخر کې به د ستاسو له پیغامونو، برېښنالیکونو او لیکونو څخه برابر شوی هر کله راشه پروګرام هم درته وړاندې شي. خوږو اوریدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالب لوستلی او د غراس چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.com/ps. خو اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ایزو خبرونو ته. اول د مهمو خبرونو لنډیز. کچیرې د ایران پر ضد بندیزونه ختم نه شي، نو ایران له الحاقي پروتوکول څخه وځي. امریکا به د ایران پر ضد بندیزونه پای ته ورسوي. او روسیې د افغانستان د سولې په خبرو کې د ګاونډیو هیوادونو د ګډون غوښتنه وکړه. اوس پورا خبرونه صادق حسین درته اوروي. کچیرې بایکاټونه ختم نه شي، نو ایران له الحاقي پروتوکول وځي. زموږ خبریال راپوره کړی، په نړیوالو چارو کې د ایران د اسلامي شورا د مشر ځانګړي مرستیال حسین امیر عبداللهیان وویل کچیرې بایکاټونه لغوه نه شي، ایران تر راتلونکو دریو ورځو پورې له الحاقي پروتوکول څخه وځي. هغه نن په ټویټر پیغام کې اټومي تړون ته د بیرته ستنېدو لپاره امریکا او اروپایي هیوادونو ته د مهلت ختمېدا ته په اشاره سره وویل، د بایکاټونو په اغېز چیندونکي ډول له لغوه کېدا پرته له الحاقي پروتوکول څخه د ایران وتل پرېکنده او حتمي دي. حسین امیر عبداللهیان وویل بېشکه ایران به نور د امریکا او د دریو اروپایي هیوادونو، بریتانیا، فرانسې او د جرمني د پوچو ژمنو عکس اخیستلو د غونډو د ترسره کولو په تمه نه کینی. امریکا د 2013 میلادي کال د مې د میاشتې په اتمه نیټه په غیر قانوني ډول له اټومي تړون وتله، او د ایران پر ضد د پخوانیو بایکاټونو په لګولو سربېره د تهران پر ضد نور نوي بندیزونه هم ولګول. د ایران اسلامي جمهوریت تر یو کال پورې د اټومي تړون په چوکاټ کې په خپلو اټومي ژمنو عمل وکړ، خو څرنګه چې د اټومي موافقي اروپایي غړیو هیوادونو په خپلو اټومي ژمنو عمل ونه کړ او ناکامه شول، ایران هم د 2019 میلادي کال له مې میاشتې راهیسې په 5 مرحلو کې خپلې اټومي ژمنې کمې کړې. امریکا باید له کوم شر پرته د ایران پر ضد بایکاټونه ختم کړي. زموږ خبریال راپوره کړی، د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جاواز ظریف وویل امریکا باید هغه ټول بایکاټونه چې پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تهران پر ضد احیا کړي او له سره یې ولګولي وو، له کوم شر پرته او په غیر شندونکي ډول لغوه کړي. جاواز ظریف نن په ټویټر انټرنیټ پاڼه کې له ماشا مکانیزم څخه د امریکا شاته کولو ته په غبرګون کې زیاته کړه. واشنگټن یې تیرا پکړ چې د ملګرو ملتونو د 2023 پریکړه لیک په حقله د امریکا د پخوانی خارجه وزیر مایک پومپیو د غانې هیڅ قانوني اعتبار نه لري، موږ هم ورسره موافق یو. د ایران د باندنیو چارو وزیر جاواز ظریف بیا زیاته کړه، امریکا بیا د ملګرو ملتونو د 2023 2023 پریکټا لیک ته په پابندیا کې هغه ټول بایکټونه چې ټرمپ احیا کړی او لسره یې مال کړی او لکوم شرفرته او پاغې شندون کې ډول پایته ورسوي. هغه بیا ټینګار وکړ د امریکا لخوا د بایکټونو له ختمې دا وروسته ایران هم سمدستي ټول اصلاحي اقدامات یعنی د اټومي ژمنو کمول ځنډوي. امریکا باید عملی اقدام ترسره کړي. زمون خبریال راپور کړی د ایران د بهرنی چارو د وزارت ویان سعید خطیبزاده د اټومي تړون د احیا یوازینی لره د امریکا عملی اقدام او د ایران پر ضد بایکټونو ختمېدلو بلو. هغه نن په ټویټر پیغام کې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د ماشاله مکانیزم څخه د امریکا شاتګ ته په غبرګون کې ویل لاټومي تړون د واشنگټن د وتلو په دلیل 15 یوه ډله نشته او همدا اوس یوازې ایران او 4 یوه ډله شته. د ایران د خارجه وزارت ویان سعید خطیبزاده په دې خبر سره چې د امریکا په خوانی ولسمشر ټرمپ خپل هیواد له اټومي تړون وستو هڅه یې وکړه چې هغه له منځه یوسي زیاته کړه د 15 ویډلې د هیاله پر امریکا باید عمل وکړي او د ایران پر ضد بندیزونه پای ته ورسوي. د ایران او د افغانستان د اړیکو په پراختیا ټینګار وشو. زمون خبریال راپور کړی د ایران د ولسمشر د علمي او د ټکنالوژیا د چارو مرستیال سورینا ساتاری او د افغانستان د علومو د اکیډمي مشر عبدالظاهر شکیب د ټکنالوژیا د پراختیا په حوزې کې د دواړو هیوادونو د ملګرتیا او د پراخولو په حق له خبرې وکړې. د ایران د ولسمشر د علمي او د ټکنالوژیا د چارو مرستیال سورینا ساتاری نن په تهران کې د افغانستان د علومو د اکیډمي له مشر عبدالظاهر شکیب سره په کتنې کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډې ټکنالوژۍ او د ژوندیو موجوداتو د ودې لپاره د چاپیریال رامنځته کولو ته په اشارې سره وویل هغه بریالۍ موډلونه او بیلګې چې د ایران د ژوندیو موجوداتو د چاپیریال په رونقي پلي شول د یوې ګډې ملګرتیا پر اساس په افغانستان کې د پراختیا او د ژورتیا قابلیت لري. د ایران د ولسمشر د علمي او د ټکنالوژۍ د چارو مرستیال د افغانستان او د ایران د ګډ علم او د ټکنالوژۍ د پارک پر رامنځته کولو باندې ټینګار سره وویل د ایران له چاپیریال او ځانګړتیاو سره سمون لرونکي ځایي چاپیریال د پلي کولو بریالۍ بیلګه د څه د پاسه 15,560 شرکتونو د علم او د ټکنالوژۍ د 500 پارکونو او د زرګونو نوښت رامنځته کوونکو او د خلاقو شرکتونو د جوړېدا زمینه جوړونکي شوې ده. د افغانستان د علومو د اکیډمي مشر عبدالظاهر شکیب د ایران او د خپل هیواد ترمنځ د ډیرو تاریخي او د کلتوري ګډولو شتون د علم او د نوښت رامنځته کوونکو ملګرتیا لپاره زمینه وبلله او زیاته کړه د ګډې ژبې له وزار څخه په استفادې سره د دواړو هیوادونو علمي او د ټکنالوژۍ اړیکې پراخولی شو. امریکا له افغانستان څخه پوځیانه وباسي. زمون خبریال راپور کړی د امریکا د په وزیر لوید جیمسټین ویل واشنگټن د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره ډیپلوماټیکو هڅو ته ژمن دی. هغه د ناټو موسسې د دفاع وزیرانو د غونډې په دویمه او وروستۍ ورځ وینا کې ویل هیواد به له افغانستان سره په بیړه او بې نظمه ډول ونځي. نوموړ د تړون له غړي وغوښتل چې په افغانستان کې د پریکنده ملاتړ عملیاتو ته ژمن دي. هغه دا هم وویل چې واشنگټن د افغانستان جګړې د پای ته د رسولو لپاره ډیپلوماټیکو هڅو ته ژمن دی. د امریکا او د طالبانو د 2016 میلادي کال د فبروري د میاشتې د 9 نیټې تړون له مخې د راتلونکي مئی میاشتې پورې باید د واشنگټن او ناټو ټول ځواکونه له افغانستانه ووځي، خو د جو بایډن حکومت په واکمنېدو سره امریکایي چارواکي وایي چې دې تړون کې بیا کتنه کوي. د افغانستان په خبرو کې د ګاونډیو هیوادونو شتون ضروری دی. تلو نیوز خبری اژانس راپور ورکړی روسیې د افغانستان د سولې د درېدلو خبرو اترو بریالیتوب په نوموړو مذاکراتو کې د ګاونډیو هیوادونو ګډون وبلو. د افغانستان په چارو کې د روسیې استازي زمیر کابلوپ ویل د ګاونډیو هیوادونو په شتون سره د سولې خبرې ترې د افغانډلو ترمنځ د خبرو اترو د پیلیدا زمینه برابروي او د اسلامي مراد د جوړولو په حق له د طالبانو ټینګار د سولې د خبراترو د بندیدا سبب کیږي. زمیر کابلو په ان حال کې زیاته کړه په بلابڼه کې د افغانستان د اوسنی کړکې چې وزنه حل لاره د موقته حکومت جوړېدل دي. د افغانستان په چارو کې د روسي داستازي زمير کابلوب دغه څرګندونه په داسې حال کې دي چې د ولسمشر اشرف غني او د خلکو په شمول حکومتي چارواکي د موقت حکومت د جوړېدا مخالفت دي او هغه د هیواد د نسکورېدا په معنا ګڼي. بل خبردار چې د افغانستان په چارو کې د روسي ځنګړي استازي زمير کابلوب د پاکستان له چارواکو سره د خبراترو لپاره نن اسلام آباد ته رسیدلی. په افغانستان کې په لسګونو زره بهرني ټیرورستان شته. زمون خبریال راپور کړی د افغانستان حکومت په دغه هیواد کې د لسګونو زره خارجي ترهګرو په شتون اندېښنه څرګنده کړه. د افغانستان د ملي امنیت ادارې وویل د ازبکستان د اسلامي تحریک، د تاجکستان د انصار الله، د پاکستان د تحریک طالبان، سپاه صحابه، لشکر جنگوي او د جماعت الاحرار ترهګرو ډلو په لسګونو غړي په افغانستان کې شته او دوی د خپلو هیوادونو لپاره ګواښ رامنځته کولی شي. د سیاسي مسایلو کارپیژان دي باوري دي امریکا چې د ماتې خوړلې جنگ او د ترهګرۍ او د نامنیاد زیاتېدا اصلي عامل ده، کوشش کوي د تکبیري ترهګرو ډلو په ملاتړ کولو او لمسولو سره حملو، جنگ او د خلکو وژل کېدا ته لمن ووهي چې په افغانستان کې د خپل شتون دوام چې د سیمې او د افغانستان خلکو سره مخالف دي توجیه کاندي. د طالبانو د هتافانو وژلو مسؤول ونیول شو. زمون خبریال راپور کړی د افغانستان پوس په کندوز ولایت کې د طالبانو د هدفمنو وژلو مسؤول ونیو. د افغانستان د پوزارت نن ویل په کندوز ولایت کې د طالبانو د هدفمنو وژلو او د مالی چارو مسؤول حاجی سید رحمان او نور کسان د پوز په ځانګړي عملیاتو کې ونیول شول. دغه راز د افغانستان په بلخ او تهار ولایتونو کې هم د حکومتي عسکرو په عملیاتو کې شپږ طالبان نیول شوي دي او نو بخشه شپړس طالبان وژل شوی دی. د شمیرانو پر اساس یوازې په تیرو څوارلس ورځو کې کابو دیرش کسان په کابل کې په هدفانو وژلو کې وژل شوي او دیرش نور ژوبل شوي چې اکثره یې ملکي وګړي دي. د افغانستان ځواکونه له طالبانو سره مقابلې ته تیار دي. اوا خبری اژانس راپور کړی د افغانستان دیپایي امنیتي ځواکونه د طالبانو له سپرلي بریدونو سره مقابلې ته تیار او چمتو دي. د افغانستان د ملي امنیت ادارې مشر احمد ضیا سراج په کابل کې له خبریالانو سره په مراکې کې وویل طالبان کوشش کوي د هوا په تودیده سره په کندهار، زابل، اروزګان، هلمند او ننګرهار ولایتونو کې جنگونه زیات کړي. هغه ویل د افغانستان په جنوب کې د طالبانو قومندانانو په هغه سفر کې چې د پاکستان کویټې ښار ته یې کړی و حکم ترلاسه کړی دی. د روان کال په سپرلي کې په نوموړي ولایتونو کې په جنگ زیات تمرکز ولري چې وکولی شي په دغه ولایتونو کې نورې سیمې ونیسي خو د طالبانو دغه دسیسه به له ماتې سره مخامخ شي. طالبان امریکا د قطر په ماتې خوړلې موافقې باندې د سترګو په پټولو په خاطر د افغانستان د جنگ اصلي بیلونکي د سولې د خبرترو د دریدام د جنگ د وژلې د بې ثباتۍ او د نامنیا د زیاتېدا عامله ګڼي ځکه چې له افغانستان څخه د خارجي عسکرو له وتلو سره یې مخالفت کړی دی او د مارب ولایت جنگ د تیرې په وړاندې دفاع کول دي. فارس خبری اژانس راپور کړی د یمن د انقلاب د لوړې کمیټې مشر محمد علی الحوثی ټینګار وکړ د مارب ولایت د آزادولو لپاره جنگ د سعودي عربستان د ایتلاف د پرله پسې تیری په وړاندې د دفاع لپاره دی او دغه جنگ هماغه راز دوام لري. د یمن د انقلاب د لوړې کمیټې مشر محمد علی الحوثی په مارب ولایت کې د جنگ د بندولو لپاره د خپل هیواد په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مارټین ګریپیز بلنې ته په غبرګون کې ویل دغه جنگ په نهمې سیمې باندې د تیریګرو د حملې له ماتې خوړلو وروسته تر اوسه نه دی بند شوی چې اوس ګریپیس وغواړي دغه جګړه په مارب ولایت حمله وګڼي. د یمن په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي مارټین ګریپیس پرون وویل په مارب ولایت باندې د کنټرول د ترلاسه کولو په خاطر د سنا هڅه د سولې ټولو افقونو ته ګواښ کوي. د یمن په مارب ولایت کې د پوز او د ولسی کمیټې له پرمختګ وروسته د سعودي عربستان ایتلاف هم د مارب ولایت د زادول لپاره د یمن د ځواکونو له عملیاتو سره د مقابلې لپاره په سلګونو ځواکونه د غسیمې تستولې دي او په مارب ولایت کې څو هوایی حملې هم ترسره کړې دي. د ویلو ده چې سعودي عربستان له تیرو څو کلونو راهیسې د یمن د مظلومو خلکو پر ضد حملو، کلابندې او وژلې ته دوام ورکړی دی چې له کابل یې تر اوسه د یمن ډېر کسان وژل شوي او بېکوره شوي هم دي. خبرونه پای ته ورسېدل. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو زمونږ یو ساته مازیګرنه پښتو خبرونه اورئ.
سیاسی تبصرہ.
د تهران یړې عزت منوریدونکو اوس به سیاسي تبصره درته وړاندې کړو چې د اټومي تړون په باره کې د امریکا دوه ګونه او مخالف ګامونه نومیږي. په خپل خواخوا د الحاقي پروتوکول د اجرا د ختمولو په هکله د ایران د ګواښ د اجرا د ټاکلې نیټې په نږدې کېدا سره امریکا دوه ګونه اقداماتو ته مجبوره شوې ده. په دې لړ کې د امریکا د ولسمشر جو بایډن حکومت په تیرې پنجشنبې ورځې خپلې ځینې ګامونه د خپل ښه نیت د ښودلو لپاره بیان کړل. په ملګرو ملتونو کې د امریکا موقت استازی ریچارډ مایلز امنیت شورا ته په لیک کې د ایران پر ضد د ټولو نړیوالو بایکاټونو په اتومات ډول د احیا کېدا او د مشا په نوم د مکانیزم د فعالیدا په هکله د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حکومت د ادا وړ هیڅ دریځ بیرته واخیسته. امریکا په بل اقدام کې د تاوتریخوالو د کمولو لپاره د هڅې په ادا سره زیاته کړه. هغه سخت محدودیتونه چې پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملګرو ملتونو په مرکز نیویارک ښار کې د ایران د ډیپلوماټانو د تګ راتګ پر ضد لګولي وو کموي. په دې سربیره د امریکا یو لوړ رتبه ډیپلوماټ په تیرې پنجشنبې ورځ ویل کاچیرې اروپایي اتحادیه امریکا ته بلنه ورکړي نو امریکا به له ایران سره خبرو اترو ته چمتو وي. لا دې مخکې د اروپایي اتحادیې ول وړدبا چارواکي ویلي وو دغه اتحادیه د اټومي تړون د لورو ترمیان د یوې غونډې ترسره کولو ته چمتو ده چې پکې بریتانیا، چین، فرانسه، جرمني، روسیا او امریکا شامل دي. د دغو په ظاهره مثبتو ګامونو په څنګ کې امریکا هم غراز د ایران په وړاندې د دبا او د ګواښ کړچار ته کېبوي. په دې لړ کې د امریکا او د درې اروپایي هیوادونو انګلستان، فرانسې او د جرمني خارجه وزیرانو په تیرې پنجشنبې شپې له ویډیو کانفرنس وروسته په ګډې بیانې کې د امریکا لخوا له اټومي تړونه په یو اړخیزه ډول خلاف ورزیم او د اټومي موافقې په وړاندې د اروپایي هیوادونو د ژمتو ماتولو ته له کومې اشارې پرته د ایران په قانوني اقداماتو باندې د اندېښنې په څرګندولو سره په تهران غږ وکړ. د نورو ډیرو ګامونو په تیره بیا د الحاقي پروتوکول د اجرا د بندېدا او په ایران کې د اټومي مرکزونو د پلټنې لپاره د اټومي انرژۍ د نړیوال اژانس د پلټنو د محدود کولو په شان له اقداماتو ډډه وکړي. اروپایي هیوادونو خبرداری ورکړ د ایران اټومي مرکزونو په حق له د اټومي انرژي د نړیوال اژانس د پلټونکو د کتنې لپاره هر ډول محدودیت لګول به خطرناک وي. د امریکا ولسمشر جو بایډن ژمنه کړې وه چې سپینې ماڼۍ ته د رسېدا په بڼه کې به واشنګټن یو ځل بیا اټومي تړون ته ورستون شي، خو د جو بایډن د حکومت د جوړېدا د یوې میاشتې له تېرېدا سره سره امریکا تر اوسه په دې زمینې کې کوم معلوم اقدام نه دی ترسره کړی. د امریکا د سیاسي چارو کارپېژان سیرینسون په دې خبرې باندې ټینګار سره چې جو بایډن تر اوسه د ایران پر ضد د ډونالډ ټرمپ د زیاده باو ناکامه سیاست دوام ورکړی دی. وویل جو بایډن بیان خپله لاره اصلاح کړي ځکه چې له لاس څخه د مهمې اټومي موافقې د وتلو خطر شته. همدا اوس د الحاقي پروتوکول د اجرا د بندولو په هکله چې ټاکل شوې ده د فروری د میاشتې په درویشتمه نیټه اجرایي شي، په ایران کې د اټومي انرژۍ د نړیوال اژدان د پلټنو د محدودولو په هکله د ایران د ګواښ د اجرا د ټاکلې نیټې په نږدې کېدا سره لویدیځ هیوادونه په تیره بیا امریکا کوشش کوي چې په خپل ګمان تهران ته د ځینو امتیازونو په ورکولو سره د غبرګون د اقداماتو د عملي کولو لپاره د ایران اراده سسته کړي. دا په داسې حال کې دی چې د امریکا د ولسمشر جو بایډن د تیرې پنجشنبې ورځ اقدامات په اساسي توګه د ایران پر ضد د امریکا د زیات دباو د سیاست د ماتې د خوړلو او د ایران د میلاد د زیات مقاومت د خودلو په دلیل ترسره شوي دي. د امریکا او د هغه د اروپایي ملګرو هیوادونو هیله چې همدا اوس په واحدې جبهې کې د ایران په وړاندې عمل کوي دا ده چې د ایران د ولسي غوښتنو یعنی د امریکا د بایکاټونو په کامل ډول د لغوه کولو له عملي کېدا د رښتیا والي له معلومېدام او د اټومي ژمنو اجرا ته له بیرته ستنېدا پرته تهران د متقابلو اقداماتو څنګ ته کولو ته مجبوره کړي. سره له دې د ایران دریځ ثابت او نه بدلیدونکی دی. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی څو ورځې مخکې وفرمایل ایران به هغه وخت خپلو اټومي ژمنو ته ورستون شي چې امریکا په عمل کې ټول بندیزونه ختم کړي، نه دا چې په کاغذو او خبرو باندې، او ایران د دغو بایکټونو لغوه کېدل معلوم کړي. دا د ایران د اسلامي جمهوریت پریکنده او نه بدلیدونکی سیاست دی او ټول چارواکي ورباندې موافق دي او هیڅوک به له دغه سیاست څخه په شا نه شي. که څه هم امریکا داسې ګمان کوي چې د ځینو جزئي امتیازونو په ورکولو سره به ایران له خپل اټومي سیاست څخه په شا شي. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
دا تهران پښتو راډیو اوس په ایران صدا او سیټ اپ باکس هم اوریدل کیږي. دا تهران راډیو ګرانو اوریدونکو، په تیرابیا تهران او شاوخوا سیمو کې اوسیدونکو ته خبر ورکوو چې د روانې وږې میاشتې لا یو ویشتمې چې د سپتمبر 12مه نیټه کیږي، د تهران راډیو د اف ایم 99.5 میگا هرتز او فریکوئنسی بندیږي او تاسو نور په دغه چینل زمونږ خپرونې نشي اوریدلې. خو دا خوشحالی خبر دا دی چې د دې پرځای تاسو کولی شئ په خپل موبایل کې د ایران صدا اپلیکیشن په ښکته کولو سره زمونږ غږ واورئ. همداراز د سیټ اپ باکس یعنی د ټلویزیون ډیجیټلی ریسیور په وسیله چې د ایران ټولې ریډیویي او ټلویزیونی خپرونې خپروي هم زمونږ مازیګرنۍ او سهارنۍ خپرونې اوریدلی شئ. parstoday.com/ps هم زمونږ د انټرنیټي سایټ درک دی چې تاسو پرې زمونږ خپرونې په ژوندۍ بڼه هم اوریدلی شئ. د ایران سیل،
د ایران سیل د خبرونه ګرانو او قدرمن اوریدونکو د سلام په وړاندې کولو سره از ریاض احمد رضوی له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره د ایران سیل د لړۍ په دغه خبرونه کې سمنانستان ته ورغلی ترسو د دغه استان د خپلو په اړه معلومات تاسو سره شریک کړو.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو، سیمنان د ایران یو له هغو ولایتونو شمیرل کیږي چې د هیواد د دوو لویو لارو په سر کې پروت دی او ستراتیژیک جغرافیایي موقعیت هم لري. دغه ولایت له تهران څخه د مشهد د لویې لارې ترمیانز او د ایران شمالي ولایتونو من جمله ګلستان او مازندران د لویو لارو په سر کې واقع شوی دی. د سیمنان په ولایت کې پراخ دشتونه، غرونه او ځنګلونه موجود دي. د دغه سیمې ستراتیژیک جغرافیایي موقعیت او بیلابیل طبیعت د اقلیم ډول ډولوالی رامنځته کړی دی. د دغه ولایت شمالي سیمې د البرز د جګو غرونو سره نښتې دي چې د همدې عمله سوړ او غرنی اقلیم لري. هر څه چې د دې استان جنوبي پولو ته ورنږدې کیږو هوا ګرمیږي تر دې حده چې د دغه ولایت په جنوبي برخو کې هوا په بشپړه توګه ګرمه او د بیابانی اقلیم بڼه خپلوي. د یادولو وړ ده چې د سیمنان ولایت تر 6000 هکټرو زیات د وحشي ژویو لپاره حفاظت شوي سیمې لري چې د دغه ولایت د ټوټل مساحت 3% جوړوي. د ایران د 8 میلیونه هکړه یعنی د ملی پار د څلورګونی سیمې د ملی طبیعي آثار د وحشي ژویو پناه ځای او له حفاظت شوي سیمو 15% په دغه ولایت کې پراته دي. د پرور هندي سیمه د سمنان په شمال ختیځ کې د خوش یلاک د وحشي ژویو پناه ځای، د شهرو د ولسوالۍ په شمال ختیځه کې او د توران د وحشي ژویو پناه ځای بیا د همدغه ولسوالۍ په جنوب ختیځو سیمو کې پراته دي. دا حفاظت شوی سیمې د ایکولوژیکل ځانګړي شرایطو او جنیټیکل زیرمو د ډول ډول والی له نظره ځانګړی ځایګای او اهمیت لري.
د سمنان د ولایت اوسنۍ سیمه د ایران د پراخې ټاټوبې د یوې برخې په حیث د تاریخي او طبیعت له نظره ځلانده مخینه لري، او د هغه د تمدن تاریخي مخینه د کومس د ولایت یوې برخې په توګه د تاریخ نه مخکې پړاو ته ورګرځي. اوس چې مو د کومس د لرغونې ولایت نوم اخیستی، نو ښه ده چې په دې اړه یو څه توضیحات درکړو. د مادها او د خاخامنشیانو د واکمنۍ په دور کې کومیشان یا همهغه کومس د پارت د ستر ولایت یوه برخه ګڼل کېده. په دغه دور کې سمنان د پارت او ماد ترمنځ د سرحدي ښار حیثیت لرل. په اسلامي دوره کې بیا کومیشان د کومس په نامه ونومول شول. د کومس ولایت د البرز د غرونو په لمنه کې واقع شوی دی. د جنوب د خښتو په هاخوا د سمنان د استان اوسنۍ سیمه په نظر کې نیول شوې چې همغه د کومس د ولایت مساحت جوړوي، لیکن د کومس د ولایت مرکزی ښار دامغان او حال دا چې د سمنان د استان مرکز د سمنان ښار دی. د اسلامي مورخینو له څرګندونو د مخې دغه سیمه کې له پخوا نه د سوداګرۍ خوار وده کړې وه. مقدسی د احسن التقاسیم په کتاب کې د کومس د قوم په اړه ویلي، د کومس د سیمې اوسیدونکي په پشمي او نازکو جامو او د پټکیو په جوړولو کې خوار مهارت درلود. هغوی سپینې کپړې جوړولې چې په بهر کې هم خوار شهرت درلود. لیکوال ټینګار کوي چې په کومس کې جوړ شوي پټکي که څه هم سپینې خوږې، یې بیا خواره ښکلي دي. په دې خاطر د کومس جوړې پټکي ښه شهرت لري او خوار ګران خرڅیږي. په کومس کې ډول ډول میوې هم شته چې نورو سیمو ته صادرېږي.
خواګور دونکو، د ایران د کومس ولایت جغرافیایي او ستراتیژیک موقعیت او همداراز د اړینو ټولنیزو زمینو له امله د زیاتو کلتوري، مذهبي او سیاسي غورځنګونو کتونکی و چې د زیدیانو، اسماعیلیانو او سربدارانو غورځنګونه له یادو سیاسي او ټولنیزو جریانونو تر ټولو مهم غورځنګونه بلل کیږي. د کومس جغرافیایي نوم د قاجاریانو د دورې تر وروستیو لسیزو پورې د خلکو ترمنځ مشهور و، خو په 1340 هجری لمریز کال کې د کومس ولایت چې سمنان، دامغان، شهرود، بستام، سنگسر او شهمیرزاد سیمې پکې شاملې وې، د قاجاریانو حکومت لخوا د هیواد د سیمو په ویشلو کې د سمنان په نامه ونومول شو او د سمنان ښار د مرکز په توګه وټاکل شو. که څه هم سمنان ولایت د اوبو زیرمو ته د لاسرسي له نظره محدودیت لري، خو د مناسب اقلیمي شرایطو په لرلو سره د کرهنیزو تولیداتو لپاره د ښو ظرفیتونو څخه برخمن دی. په داسې توګه چې کرهنیز محصولات نه یوازې د ایران نورو سیمو ته بلکې له هیواد څخه بهر ته هم صادرېږي. غنم، اوربشې، خټکي، الوګان، زړنې، مالوچ، چغندر، هندوانې، پسته، انګور، زردالو، انار، مڼې، ګیلاس، غوزان او انځر د دې ولایت له کرهنیزو محصولاتو څخه ګڼل کیږي. د ایران سیستان ولایت د بیلابیلو مدني زیرمو، کرهنیزو محصولاتو، فعال صنعت او جغرافیایي موقعیت د لرلو له امله د ایران د صنعتي کوټو یوه مهمه برخه ګڼل کیږي چې د یادو توکو په هوا خواخوا د لاسي صنایعو د لیدلو په برخه کې هم فعال رول لوبوي.
د سمنان خار چې د دغه استان مرکز ګڼل کیږي د ایران له پخوانیو ښارونو څخه دی. اکثر اسلامي جغرافیا لیکونکي په دې باور دي چې د سمنان خار لومړی بنسټ د تاریخ نه مخکې پړاو کې د پیشی د دادیانو د دورې د بادشاه تحمورث لخوا ایښودل شوی دی. سمنان د لرغوني تاریخ له امله د زیاتو هسکو ژورو جګړو، بریاو او ماتو سره مخامخ شوی دی. سمنان د خپل جغرافیایي موقعیت له امله چې د لویو لارو په سر کې واقع شوی او د تیر کوونکو له بریدونو سره مخ شوی او تل به له ختیځې او لویدیځې سیمو له لورې د دښمنانو د ناسا په یرغل له ګواښ سره مخامخ و. د دغه ښار په چارپیس کې د قلاو پاتې آثار د سمنان د ټیټو هسکو تاریخ ښودنه کوي، لیکن هغه څه چې د پخوا څخه د سیلانیانو د حیرانتیا سبب ګرځېدل د سمنان شنه او ښکلي باغونه دي. په ایران د تزیینی هنر د یوې بېلګې په توګه د تاریخ په دور کې ځلیدلی دی. د اومې پیړۍ مشهور سیلانی یعقوت هموی سمنان ته د خپل سفر په هکله لیکي: ما دغه ښار ولید، زیات درختی او بې شماره باغونه پکې دي. په کورنو کې ویالی بهیگی او له ښکلې ځایونو څخه شمیرل کیږي.
قدرمن اوریدونکو، د ایران سمنان ولایت زیات شمیر تاریخي او لرغونی آثار لري چې د تاریخ له دورې مخکې پړاو ته نیولي بیا د کاجار د واکمنۍ تر دورې پورې رسیږي. د سمنان د تاریخي آثار یو مهم اثر د ارګ دروازې ودانه ده چې د کاجار له دورې سره تړاو لري. دغه دروازه ساره نه لري، د هغه شمالي او جنوبي شو او شایو بل سره توپیر لري. په داسې توګه چې شمالي اړخ شپږ ته زینی مینارونه لري چې د کشای په ماټ پکې د کاجار د عسکر او د سهراب او سپین دیو ترمنځ د جګړو رسمونه او هندسي شکلونه ښودل شوي دي. خو د دروازې په جنوبي اړخ کې بیا د ساده کشای په ذریعه هندسي شکلونه رسم شوي دي او پر کشای باندې په غټو تورو سره د سلطان بن سلطان نصیرالدین شاه کاجار نوم لیکل شوی دی. د دغه دروازې یوه لاره د بردره یا کتر لرونکو لرګی په وسیله جوړه شوې ده چې اوسپنیز ښکلي میخونه پر ټک وهل شوي دي. دغه تاریخي اثر په 1450 هجري لمریز کال کې د ایران د ملي اثارو په پیرس کې رجسټر یعنی ثبت شو.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو، هم دې سره زموږ د پروګرام وخت تر پایه ورسید. نو په اللام سپارو.
د خدای په امان.
Thank you.
هر کلا
راشا
د هر کلا راشا د ګلبن شایسته ګلانو سلامونه او نیکی هیلیمو ومنی دا د یو ځل بیا هم ستاسو پر را رسیدلو لیکنو شعرونو او پیغامونو سره هم ستاسو لخپل هر کل راشه پروګرام سره زه فاطمی او زما محترم همکار
ایلیا دورانی
ستاسو په خدمت کې حاضر شیم.
زه هم په خپل وار قدرمنو مینوالو او دوستانو ته سلامونه وایم او د پروګرام په سر کې مننه کوم په واتس اپ کې زموږ د ګروپ لټولو ملګرو او اوریدونکو چې له دغه لارې لمونږ سره په اړیکه کې دي. خپل لیکنې او غږونه هم لمونږ او هم لملګرو سره شریکوي او هم دغه شان ډیر منندوی یو د هغو نوو دوستانو چې د واتس اپ لارې زموږ په هر کله راشه ګروپ کې د ګډون بلنه منلې ده او د ورستول شو لینکونو لارې ګروپ ته تشریف راوړې ده. خو میرمن فاطمی سو ورځې وشوې چې زموږ ځنې ډیر وفادار او پخوانی ملګری لکه انجینیر محمد نبی امید صاحب گل احمد ستانکزے صاحب ایڈوکیٹ نجیب اللہ کاکڑ صاحب عبدالسلام دوراندیش صاحب نظر محمد درمان غنم رنگ کوچے اداس سو نور ملگری حاضری نہ لگوی اللہ دی وکڑی چې دغه ملگری او زمون نور دوستان روغ جوړ وی
انشاءاللہ
او د دوی دار زخنا کو شعرونو لیکنو او غگیزو پیغامونو پتہ مایو
انشاءاللہ چې دغه دوستان به هم راشي او په موضوع باندې به هم خبري او لیکنی وکړي
انشاءاللہ.
دورانی صاحب موضوع د پټولنې کې په پراخه توګه په نشه ییزو موادو د خلکو د روژدې کېدو علتونه او د دې سپیرې بلا د مخنیوي لارې چارې
موضوع ده. ان شاء الله په دې باندې غږیږو خو لا یوې لنډې شان د می ورسته هر کله مکو یو زل بیا په خپل پروګرام کې میرمن فاطمی زمون ګران رور جمیل حسین صاحب د موضوع په حق له یو لیکنه را لګلې د چوي په قران مجید کې د الله تعالی حکم دی چې رشوت حرام دی. څوک چې د رشوت پیسې او د نشه ایزو مادو پیسې خوري هغه د انسانیت دشمن دی. د انسانیت دشمنی د الله دشمنی ده. پر رشوت خور او د نشه ایزو موادو په پیسې خور باندې د الله له طرفه عذاب نازلېږي
او حتما به ډیره ډیره مننه محترم جمیل حسین صاحب ګټور لیکنه مو را لېږلې ده.
بشکره
پرشتیا چې د نشه ایزو موادو کرونکي تولیدونکي او قاچاق او خرڅونکي ټول ګناهکار او د انسانیت دښمنان دي. الله تعالی دې ټول مسلمانان له دې سپېره بلا څخه وساتي.
امين ثم امين. رازق جار صافي سه بیا هم په یو ډېر ښه شعر سره راپېخه کړی دا نو غواړم چې لملګرو سره شریک کړم.
ډېر ښه کار کړی خو کورې ودان بالکل ولولې چې خوندې ترې واخلو.
بالکل وای کنه صافي صاحب وای زمون خلق وګی تګي کبربند دي د یو کام په لوري ندرومي وچ رند دي. دا وطن زر ورته نخکاری چې چور شول د وطن زر ورته نخکاری چې چور شول پښتانه د پیکوړو په تال راپندي. او سوال داده المیا او لانجه داده پښتانه د پښتنو په لار کې خندي. که پسلو پردو پټ شي نه پټيږي زنه خلق دي زهني تور بربند دي یا درمانه بس بهيږي او بهيږي ابشارونه می پسترګو کې راغوند دي.
ډیر ښه رازق جار صافي صاحب د شعر را لېږلو مو مننه کوو او بیا مو هم لیکنو او شعرونو ته سترګ پلاریو
ان شاء الله.
د دوراني صاحب د حبیب شاه میچن خیل صاحب یو زوړ شعر راسته راغلی چې ویلې دي جنونیت چی شی را خور په وطن جنونیت چی شی را خور په وطن پکې دلیل عقل شعور لتاړ شي
بشکم
داسې په ما به هم سترګې را پټې کړې څوک په ما به هم یو تن جنت تلارشی
لارشی پا ما به هم یو تن جنت تلارشی ډیر خوشیر زمون زلمی او کشر ملګری می چن خیل سی برا را ور ور دے کور ودان نو واقعا چې ډیر عجیب خبره ته دغه کړی دا کنه چې زنی خلک راځي زنی وجنی او وای چې مونږه
جنت تزو
نو په دې شعر مې یو نوی موضوع هم ذهن ته راغله کوم چې د ترهګرې په شان د ثواب او جنت ته د تلو په نیت د نورو مسلمانانو او د انسانانو د وجلو گمراه فکر دی نو ان شاء الله پر اتلونکو نه یو کې به ان شاء الله په دغه شان موضوعګانو باندې هم خبرې کوو
ان شاء الله ډیر ښه ده زموږ دوستان دې په دې حق له نظرونه کړی چې دا موضوع بحث ته وړاندې کړو او کنه
بالکل خو زموږ خپل موضوع خو مغه د نشه ایزو توکو موضوع ده نو که د خوخه وی یو لنډ شاندمه به وکړو او بیا په همدې موضوع د قدرمن اوریدونکو غږیزو پیغامونو تراشو
او ان شاء الله قدرمن اوریدونکو له تاسو نه یو ځل بیا هرکلی کوو او دورانی صاحب په غږیزو پیغامونو کې که ستاسو خوښه وي زه خپل محترم او قدردان ورور پیر نجیب شاه صاحب ته او د دغه غږیز پیغام مطلب اورو چې موږ ته څه وایي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د هرکله راشه پروګرام درنو ملګرو، خدای مو خوشحاله ساته. غواړمه په همدغه موضوع در سره یو څو خبرې وکړم. نشه چې ده د اسلام د نظره هم حرامه ده، د اسلام دین حرامه ګرځولې ده. همدارنګه ساینس هم دا ثابته کړې ده چې کوم شی حرام دی هغه ډیر زیات نقصانونه لري. ساینس هم اوس په دې باندې قناعت کړی دی چې 1400 کاله مخکې د الله رسول کومې خبرې کړې دي د هغې تاوان شته دی، لکه د شرابو تاوان هغوی په خپله اوس ثابتوي. همدارنګه د خنزیر غوښه هغوی په خپله وایي چې ډېر وخت وروسته په دې کې به په پرچ کې پرته وي، په دې کې چینجي پیدا کیږي. خراب شو زمونږ د لر اوبر پښتنو ته، په لر اوبر پښتنو کې چې دی زه چې نن سبا څومره ریسرچ کوم او ګورم په سلو کې زما په نظر باندې چې 70% خلک او ځوانان په نشو اخته دي. دا یوازې د چرسو نشه نه ده، لکه پخوا به چې سړی چرس څکول او په علاقه کې به مشهور و چې چرس اوس عادي خبره ده. اوس ګولۍ راوتې دي، اوس یو رقم جوسونه راوتې دي ډی په نوم باندې، اوس یو رقم انجکشنې راوتې دي، اوس د انګورو اوبه ورته وایي ارزانه راوتې دي، هغه د شرابو په طریقه استعمالیږي، ځوانان سکي ځینې د انرژینو په شکل کې راوتلي دي چې دا د قیامت آخري زمانې علامې دي. ما مخکې همدا خبره کړې ده چې په کوم ځای کې انصاف نه وي هلته امن نه راځي. د لر او بر پښتنو نه چې دی مونږ نه حق اخیستی دی دواړو حکومتونو. اوس راځو همدغه د نشې مسلې ته. نشې ځکه زیات سرایت په مونږ کې وکړ چې کله وهابیزم کتې ته راغی، همدغه وهابیزم چې په لر او بر او تیرا او خیبر پښتونخوا کې دغه ملایان راغله، خلک یې دې ته مجبوره کړه چې تاسو کوکونار وکړی او چرس. دا خو مونږ امریکې ته لیږو، امریکا پې تباه کوو، مونږ دا کوو، مونږ هغه کوو، او دا اسلام اجازه ورکړې ده. کوکونار یې چالو کړل. په همدغه کوکونارو او پوډرو کې چې دی د پاکستان پوجي غټ غټ کرنیلان لاسو لري. دلته په بیسونو کې امریکنیان یې وړي، په ایرپورټونو کې د کابل د ایتلافي ادارې غلاب سران ناستې هغې خارج ته هم پرېږدي. تاسو ولیدل چې څو ورځې مخکې دغه ګمرک اور واخیستو او اوس زرګونو ګاډۍ وسوځېدل. ګاډۍ نه باید ټیکس واخیستل شي او ګاډۍ رسخت شي، خو په دې کې د مابون نه نیولې تر پولیس افسره پورې مدیره پورې ټول غله او کاپیران دي. اوس راځو اصلي موضوع ته، د چرسو او د بنګو. دا خو زمونږ په علاقو کې دومره زیاتې شوي دي چې د هغې تر څنګ یوه بله نشم راوتلې ځوانانو ته چې هغې ته پابجي وایي. دا ګیمونه دا هم د چرسو د پوډرو نه ډېره خطرناکه نشه ده. د دې نه هم باید ځوانان، مونږ خپل ځوانان وساتو. تاسو یقین وکړئ په جلال آباد کې والی صاحب شل کسان بوزي پوډر چرته بستر کې، سبا را د ماغه د دفتر کسان بیا چې دي پوډر روړي په خرڅوي.
نو دلته په حکومت کې چې دی اخلاص آتا دا اسلامي حکومت نشتا، دلته وضعیت خراب دی، زمونږ چارواکي چې دی دلر او بردا ټول سوچه غل دی، دا د دې لوی وجدا ده چې دی مخنیوي حل کیږي چې مونږ ته د جناب آیت الله خمینی په شان یو سړی موجود وي چې داسې یو انفجار وشي الهي چې د دې انفجار سره کې تک جوړ بدلون راشي او اسلام ناپس شي تر څو پورې هغه څوک چې د پوډرو د چرسو کاروبار کوي سرونه وویل شي.
نو ډېره مننه کوو د پیر نجیب شاه صاحب، دی خو ډېر په جذباتو کې راغلی او بیا یې وروستو ډېرې زیاتې خبرې کړې وې، خو د وخت کمی ته په پام سره هغه پیغام مورله یو څه رالنډ کړی دی. خو د ټولنې په درد دردمن او غمجن سلطانی صاحب هم یو پیغام مونږ ته رالیږلی دی، نو راځئ چې په ګډه یې واورو.
وایي په نشوي توګو څنګه اخته کیږو او مخنیوی څنګه کیږي؟ زما په اند، زما په نظر باندې، هغه مور او پلار چې خپل د اولادو په هیڅ کیسه یعنی په غم کې نه وي، او چې ماښام چې د کوره ووځي، سهار راسي، سهار د کوره ووځي، لس شپې بعد راسي، او جیبیانه پیسو ډک وسي، نو مور او پلار پوښتنه نه ورڅخه چې بچیه ته چیرې ولاړې، تا څه وکړه، څه دې ونه کړه، پیسې دې پر کومې لار خرڅې کړې، تا ته چیرې ځي، چیرې نه ځي، څنګه دی، ولې کار نه کوي؟ دا کیسې چې مور او پلار یې ونه کړي، نو دی داسې کرار 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 په مرور د زمان سره ځي، د ملګرو سره کښېني، د ملګرو چې سره چې کښېناستئ، فکر کوم چې لومړی به د سیګاره پیل کی، د سیګاره چې پیل کوي دوباره به نو هغه به یو دوې درې ورځې به هغه دغه جنس مفت ورکوي، د دی ورسره څکوي، پس تر دوو درو ورځو چې په بلا اخته کوي دوباره به نو راځي کور ته، د چا خبرو د کور چرګان، د کور پیکنیک، د کور ټغر، د کور کمباله، دا بغلا کوي، دوباره به وړي پر نشوي توکو به ورکوي. نو که مور او پلار خپل د اولادونو مخنیوی وکړي، یعنی اولادونې تر نظر لاندې وسي، فکر کوم چې لږ کسان به په نشوي توکو اخته سي. ولې؟ یو بل لامل یې دا هم دی چې دغه زموږ وروستۍ افغانان په خاصه توګه د 16 کالو 18 کالو چې سي دپاره راسي، یا مخ پر ایران، یا مخ پر بلکې شبر داسې مسافر سي، هلته چې ولاړ سي 2 کاله 3 کاله 4 کاله 1 کال 15 کاله داسې عمر تیر کړي، نو دپاره دلته د انډیوالانو سره، د ملګرو سره، د دو حقل خو نو کم دی، دپاره دا یې کرار کرار په نشوي توګو اخته سي، هلته چې ولاړ سي محتاط. مننه.
له محترم سلطانی صاحب ډیره مننه کوو. دورانی صاحب، ګران او محترم دوست محمد رحیم دورانی صاحب د موضوع په اکله را لیکلی چې زموږ په ټولنه کې د نشئی او پوډری کس کورنۍ او اولادونو ته پاملرنه نه کیږي، نو د هغې په اکله مې دا څو شعرونه لیکلي دي چې په نشئی د یو روژدي کس د زوی له خولې به وي او وایي: داسې دی حالاتو دردولی یم،
داسې دی حالاتو دردولی یم،
زه له خپل قسمت مرور شوی یم.
ډېر ښه.
ما چې سترګې خلاصې کړې، غریب وم، زه کومې ګنا کې خدای نیولی یم،
زه کومې ګنا کې خدای نیولی یم. ډېر ښه.
ما په اوړکوالی مزدورۍ کړې، پلو مالکانو تل رټلی یم،
رټلی یم. ډېر ښه.
کور نشته خوراک ته مې دانه یوه، ځکه مور راشن پسې ریژلی یم،
ځکه مور راشن پسې لیږلی یم. ډېر ښه.
پلار مې پوډری زما ګناه څه وه، پلار مې پوډری زما ګناه څه وه، خلکو چې نن بیا تش لاس شړلی یم.
ډېر ښه.
ځکه خوار یتیم وم نو خوشحال بوم، زکه خوار یتیم وم نو خوشحال بوم، چا خو به خیرات کې زه یاد کړی
وم،
کله چې په شو بدو پوه شوی یم، بس دغه غمونو زه خوړلی یم.
ډېر ښه.
ورک شه چرته، زه د پوډری زویه،
ورکشه چرته زده پودری زویا
تل دغه پیغور سره لوی شویم
ډیر خو
هی رحیمه ورکړه پژوندون خیرات پس لمرګ خدای کچا یاد کړیم
ډیر نو ډیر خو خبرو ته اشاره کړې وا واقعا چې د پودریانو او د نشیانو چې کم اولاد دی دا غی د پاره بیا حالات نورم سخت دي کنه
او هم داسې ده
او لوی غمیزو سره مخامخ یی ډیر خشیر او ډیر تریخ حقیقت ته پکې اشاره شوې ده. محمد رئیف صاحب په قلم مبارکت شه بیا مهم داسې خیستا او معیاري شعرونو ته سترګا پلارې
او بالکل نورو محترم دوستانو هم غواړو چې د دې مهم موضوع په اکله خپل نظرونه شعرونه او لیکنې راولېږي چې هم ترې په ګروپ کې دوستانو ګټه واخلي او هم په راتلونکو پروګرامونو کې خپاره کړو. دورانی صاحب که ستاسو خوښه وي د واټساپ د ارکل راشه د ګروپ نمبر دی چې خپلو دوستانو ته یو ځل بیا ووایو چې نمبر یې له ځان سره ولیکي 0098030150415 دی.
نو ان شاء الله چې په دغه نمبر به لمونږ سره را شریکيږي په دغه پروګرام کې. په همدې سره د پروګرام وخت هم پای ته رسیږي. لملتیا او ملګرتیا مو مننه کوو او په همدې ځای له تاسو اجازه غواړو.
د خدای په امان.
د تهران ریډیو قدرمن اوریدونکو هیله ده چې په دغه خبراونه کې ټول راغون شي مطالب ستاسو د استفادې او خوښې وړ ګرځېدلې وي. له تاسو اجازه غواړو. بریالي اوسئ.